السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. تاسې له ازادې راډیو څخه د دې مهال پښتو خبری خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې چې ما قسیم سولمل چمتو کړی ده او د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم، د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبری مسایل اورېدلی سئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې په خبری برخه کې اورئ چې چین د افغانستان سره د لسکونه میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لومړۍ برخه نن افغان حکومت ته وسپارله. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې عراقي چارواکي وایي د پلازمینه بغداد په مرکزي برخه کې په انتحاري حمله کې لسکونه کسان وژل سوي دي. د بنګلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکا کې پرون شل تنه یرغمل وژل، د داعش پلویان نه بلکې د بنګلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وه. مخکې تر دې چې د هر څه په تفصیل سره واورئ، د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرسته له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محاربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې مهمه ګڼي. د افغانستان اجرایي رئیس د ناټو له ملکي سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د وارسا په کنفرانس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې مهمیت وایي. د روان مدیس کال په دریو لومړیو میاشتو کې له وسفو څخه زیات کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرسته له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محاربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیره مهمه ګڼي. محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د چین د لومړي پړاو پوځي مرستو د تحویلې پر مهال وویل چې دغه مرسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمن د ګډ پروګرام پیلامه ده. چین د لسګونو میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې پکې ترانسپورتي، الوتکې، لوجستیکي او نور وسایل شامل دي د افغانستان سره مرسته کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینی کې چارواکو سره شریکه کړې وه. د افغانستان اجرایي رئیس د ناټو له ملکي سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د وارسا په کنفرانس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي عبدالله نن له اسماعیل ارماس سره په کتنه کې دغه شان هیله ښودلې چې افغانستان وکولی شي د وارسا او بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ خپل کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي سفیر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې او دغه شان له نوموړي هیواد څخه د ملاتړ برخه کې ژمن دي. د اجرایي ریاست په بل جلا خبر پاڼه کې بیرغلی چې خغلی عبدالله په افغانستان کې د بلغاریا له سفیر سره کتلی او په ورته موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي د بلغاریا سفیر نیکولای یانکوف وایي دي هیواد به د اروپایي ټولنې د یو غړي هیواد په توګه په راتلونکو کنفرانسونو کې د افغانستان د دریځ نه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې د وارسا غونډه به د روانې میلادي میاشتې په اتمه او نهمه په پولند کې جوړه شي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې مهمیت وایي. د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 200 څخه زیات کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د نوموړي وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مهم باز محمد احمدي د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې دغه شان 122 تنه مخدر او نشه یي توکي هم ضبط شوي دي. د نوموړي په وینا په همدې وروستیو دریو میاشتو کې د مخدره موادو د موندلو او د قاچاق کوونکو د نیونې په هدف نږدې 600 عملیات شوي دي. یاد وزارت وایي چې د کوکنارو د کښ او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په برخه کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر دې د مخه د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کاروبار او قاچاق کې نړیواله مافیا لاس لري چې د یادې پدیدې په وړاندې د افغان حکومت مبارزه له ستونزو سره مخ کړې ده. دا ول تر دې مرحله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. عراقی چارواکی وایي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په یوه انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمېره د پولیسو او روغتونونو مسؤلانو چې نومونه یې نه دي افشا شوي تایید کړې. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې نن سهار په یو آنلاین خبرپاڼه کې ومنه، خو د دې خبرپاڼې اصلیت نشي تاییدېدلی. د چاودنې تیر ماښام د کربلا د یوې ګڼمیشتې سیمې د بس په تمځای کې هغه ځوانان او کورنۍ په نښه کړل چې له روژه ماتي وروسته له کوره بهر وتلي وو. د بغداد په ختیځه برخه کې هم نن یوه چاودنه وشوه چې 15 کسان یې ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د بنګلادش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکه کې پرون 40 تنه یرغمل ووژل د داعش پلویان نه، بلکې د بنګلادش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د کورنیو چارو وزیر اسد الزمان خان نن وویل چې دوی د بنګلادش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو. جمعیت المجاهدین له څه باندې لسو کلونو راهیسې په بنګلادش کې ممنوع اعلان شوې ډله ده. د دې حملې مسؤلیت چې په پای کې 13 یرغمل او 2 پولیس افسران ووژل شول داعش ډلې منلی، خو حکومت پرله پسې له دې انکار کوي چې په بنګلادش کې بهرني جنگیالي فعال دي. پولیسو د هغو شپږو برید کوونکو نمونه او تصویرونه خپره کړي چې د 11 ساعته نښتې په پای کې ووژل شول. اووم برید کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال تحقیقات تر روان دي. پولیس وایي چې په دې حمله کې د ایټالیا 9، د جاپان 8، د امریکا 1، د هند 1 او د بنګلادش 2 وګړي وژل شوي دي. د بنګلادش د امنیتي ځواکونو د نښتې په پای کې 14 یرغمل هم وژغورل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي تهران به هیڅکله د سوریه د جګړې او د سیمې د نورو کړکیچونو په مسله کې له متحدو ایالاتو سره همغږي ونه کړي. خامنئي په هغو څرګندونو کې چې نن خپرې شوې ویلي، ایران دا ډول همغږي نه غواړي، ځکه د ده په وینا د دښمنانو هدف په سیمه کې د تهران د حضور مخنیوی دی. د دې څرګندونو متن یو شمیر محصلینو ته د خامنئي له پرونۍ وینا څخه اخیستل شوی او د ده پر ویبپاڼه خپور شوی. نوموړي همداراز له متحدو ایالاتو څخه هغه غوښتنه تکرار کړې ده چې په سیمه کې د لاسوهنې نه کوي. تهران د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره همغږي هم رد کړې ده چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د افراطي ډلې پر ضد هوایي حملې کوي. پاکستانی چارواکي په چترال سیمه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د 150 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د پاکستان د شمالي سیمې چترال ولسوال مغفرت شان نو ویل چې تیره شپه د مانسون د موسمي بارانونو او سیلابونو له کبله د چترال په ارسون سیمه کې یو جماعت او څو کورونه ویجاړ شول. نوموړي زیاته کړه چې د خرابې هوا له کبله سیمې ته د مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ دي، خو مړي موندل شوي او پیژندل شوي دي. پاکستاني چارواکي همداراز وایي چې د خیبر پښتونخوا په اړونده سیمه تربیله بند کې د سخت باران د اورښت له کبله 2 تنه چینایي انجینران مړه او 15 پاکستانی کارګران ټپیان شوي دي. د یو سیمه ایز مقام په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې نوې جوړیدونکې ودانۍ چت ونړېده. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو د فوټبال جام په لړۍ کې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو فرانسه او آیسلند لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکی د پنجشنبې په ورځ په نیم پایلوبه کې له جرمني سره مخامخ کیږي. جرمني تیره شپه په یوه هیجاني لوبه کې ایټالیا ته په پنالتي ضربو سره ماتې ورکړه او نیم پایلوبې ته ووت. د نن شپې له لوبې وروسته به 2 ورځې وقفه وي او د چهارشنبې په ورځ د شپې په 11:30 بجو به پرتګال د ویلز په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د جام فاینل لوبې د روانې یکشنبې په ورځ د پاریس په وخت د شپې په 9 بجو چې د کابل د شپې له 11:30 سره برابرېږي ترسره کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا واورئ او یا یې وګورئ، نو د ازادي راډیو پر انټرنیټ پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org کې موندلی سئ. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو باندې په تفصیل راپورونه اورېدلی سئ. لکه څنګه چې مو د کورونې خبرونو په ترڅ کې واوریدل، چین له افغانستان سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نن افغان حکومت لومړی برخه مرسته وسپارله. افغان چارواکي د مرستې د تروریزم او د تروریزم د ملاتړو لپاره یو پیغام بولي.
پیام مهم با حامیان تروریسم است. نبوده که تروریسم هیچ دوست نخواهد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواهد داشت.
یو بل راپور کې اوري چې د کندهار امنیه قمندان وایي بیلابیلو کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو پر کندهار خپلو حملو ته زور ورکړی تر څو د طالبانو مشر ملا هبت الله ته مشروعیت ورکړي.
موسکیان د پاکستان د ډیورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زموږ د وطن د تروریستان سره ټول یو ځای د پنجاب ته مزدوران زموږ په تو باندې عملیه کوي.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې پیراق کې په یوه انتحاري حمله کې د لسکونو کسانو د وژل کېدو په اړه راپور اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا پروګرام هم لرو. لازدې رادیو سره اوسئ. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسې د ازادي راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د چین د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لومړی برخه نن رسمن افغان حکومت ته وسپارل سوه. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د پوځي تجهیزاتو د اخیستو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین او سیمه ییزو قدرتونو سیاسي او پوځي همکاري له افغانستان څخه د دغه هیوادونو د ملاتړ واضح پیغام دی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي چې له افغان حکومت سره د چین پوځي مرستې به د افغان ځواکونو دفاعي ځواک لوړ کړي څو دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د کابل او پیکینګ ترمنځ د پوځي همکاریو په برخه کې د شوې هوکړې پر اساس په لومړي ځل چین له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړه. په دغه تجهیزاتو کې پرمختللې وسلې، مهمات، لوجستیکي پرزې او ترانسپورټي الوتکې شامل دي چې د شمیر او څرنګوالي په اړه چارواکو د معلوماتو لورکولو ډډه وکړه. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د چین د پوځي مرستو د لومړنۍ برخې د ترلاسه کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه پوځي مرستې به افغان ځواکونه پر خپلو پښو ودروي. ښاغلی اتمر ویل افغانستان سره د چین، هند او روسیې مرستو داسې سیمه ییز ډاټ رامنځته کړی چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې نه دی.
دغه مرستې د تروریزم ملاتړو ته هم یو مهم پیغام لري چې دوی د تروریزم په وړاندې د داسې یو لوی سیمه ییز حرکت چې د افغانستان د دولت په ابتکار پیل سوی د تروریزم ملاتړې ورو ورو منځوي کړي او منځوي کوي. نو بنان همداسې چې تروریزم به په سیمه کې ملګري ونه لري، د تروریزم ملاتړې به هم په سیمه کې ملګري ونه لري.
افغانستان ته به د چین د پوځي مرستو دویمه برخه د راتلونکي اګست په میاشت کې وسپارل شي. له افغان حکومت سره د چین د پوځي همکاریو ژمنه 15 میاشتې وړاندې د چین لوی درسیز جنرال فانګ فینګ هو کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره وکړه. ښاغلی هو همداراس په دغه سفر کې د تروریزم پر ضد د چین، پاکستان، افغانستان، تاجکستان د ګډې مبارزې طرحه هم وړاندې کړه او په زغرده یې دا وویل چې تروریزم د افغانستان تر څنګ د سیمې هیوادونه هم ځپي او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه یې د لمنځه وړلو لپاره منظمې هڅې وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې د پوځي تجهیزاتو د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی ووایي په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره همکاري د چین مسؤلیت دی. نوموړی وایي دواړه افغانستان او چین د تروریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او چین به په ګډه د دغه ګواښ پر وړاندې له افغانستان سره مبارزه پر مخ یوسي.
دا زموږ د دوامدار پوځي همکاري پیل دی. چین به تر خپلې وسې له افغان حکومت او افغان پوځیانو سره مرستې وکړي څو د دغې ځواکونو ظرفیت لوړ سي او له خپلې خاورې د ښه دفاع توان پیدا کړي.
د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي او تامیناتي چارو معین غلام سخی احمدزی وایي چې له افغانستان سره د چین لولوري په پوځي مرستو کې هغه وسایل شامل دي چې وړاندې د ملي دفاع وزارت لیست چینایي چارواکو ته سپارلی وو. ښاغلی احمدزی وویل چې دغه مرستې د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره خورا حیاتي ارزښت لري او په روانه جګړه کې به ترې ګټه پورته شي.
و امریدل چې چین د لسکونو میلیونو ډالر په ارزښت د پوځي تجهیزاتو یوه برخه چې پکښې ترانسپورټي الوتکې لوژستیکي او نور وسایل شامل دي نن د افغانستان حکومت ته وسپارله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه مرستو د اخیستو پر مهال وویل چې دغه مرستې د تروریزم او دغه راز د تروریزم د ملاتړو لپاره یو واضح پیغام دی. پر همدې موضوع تم کېږو د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردګ صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. وردګ صاحب، تاسو به هم راپور اوریدلی چې چین خپلې تازه مرستې پوځي مرستې د افغانستان د حکومت سره چې مخکې ژمنه کړې وه البته دا یې وسپارلې او د افغانستان حکومت وایي چې دا به د تروریزم ملاتړو ته یو پیغام وي. نو ښکاره ده چې افغان حکومت تل پاکستان ته ګوته نیسي د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه. فکر کوي د پاکستان لپاره د چین دا ډول مرستې څه پیغام درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکیل او درنوای ټولو ته الله تعالی ټولو روزې او عبادت قبول لري. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان د بین المللي جګړې په فیصله په ډګر کې ښکیل دی. د کومه جګړه چې په افغانستان کې ده، د افغاني جګړه نه ده، بلکې د هغه جګړه ده چې د استخباراتو د منطقې او دغه لره استخبارات یا قدرتونه یې چې رقابت لري افغانستان کې ستاسو د بلې نه غوښنه چې افغانستان د اقتصاد نه غوښنه دې په دې راست ضرورت لري. از ضرورت نه غوښنه دا ډېر ښه مهاله ده چې افغانستان او کولی شي هغه کوم څه چې دې ضرورت لري چې نن ایول شه ته لري نه هغه کوم څه لري تخنیک چې په ځواب چې ضرورت دی باید افغانستان لاش تراوړي. دا د دې د لار په اساس باندې دا ډېر ښه قدم دی او ډېر
مهم دی. وردګ صاحب، بله، دغه مرستې په کوم راپور چې موږ لرو هغه دا دی چې په دې کې ترانسپورټي الوتکې دي او دا راز لوژستیکي وسایل دي. یعنې فکر کوي دا به د افغان حکومت هغه ضرورتونه په داسې اساس او وختونو کې چې افغان حکومت عملاً په جګړه کې ښکېل دی او د افغانستان په څو سیمو کې جګړې روانې دي، دا ډول مرستې به کافي وي او که څنګه؟
دا خبرونه مې ګورم چې افغانستان د ډېر لوی مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې افغانستان د داخلي جګړه کې نه دی ښکېل. په ځان کې ما درته ویل چې په بین المللي جګړه کې ښکېل دی. د بین المللي مسؤلیت لپاره دوی قرباني ورکوي، ورته جګړه روانه ده. دلته رقابتونه د قدرتونو په منځ کې روان دي. بله، بیا فاک باندې دا کومه مرسته چې ورته شوې ده، دا د پاکستان لپاره هم یو پیغام دی چې کچېرې پاکستان خپل کومې لاسوهنې چې په داخل افغانستان کې لري لنډې نه کړي، د دې لپاره به هم یو اعلان دی. خو په یو صورت کې چې افغانستان وکولی شي چې تعادل د شرق د بلاق شرق او د بلاق غرب ترمنځ وساتي، ځکه دا کوم رقابتونه چې د نړۍ
ام دې خبره تمام مشارکه ولا. بله جناب وردګ صاحب، بله، دا چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د سیمه هیوادونو ته ډېره مخه کړې ده، البته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لکه روسیې ته دغه راز له هند څخه د پوځي مرستو غوښتنه سوې ده، غوسه د چین دغه پوځي مرستې کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت تر ډېره مرستې له لویدیځه ترلاسه کوي، نو فکر کوي علت به څه وي؟ آیا افغان حکومت د لویدیځ له پوځي مرستو څخه راضي نه ښکاري او که نه د سیمه ییز قدرتونه ممکن بهتر وکړی سي له تروریزم سره په جګړه کې د افغان حکومت ملاتړی وسی؟
د ما په اند باندې د افغانستان حکومت په دې حال ځله کړی چې دوی وکړی شي توازن وساتلی شي، یعنې ځان یې جانبه نه کوي چې دوی د امریکې سره امنیتي تړون لري، نو دا به د امریکې تر څنګ ولاړ وي، یعنې چین ته به خطر وي یا روس ته خطر وي یا بل ته خطر وي. اصلا دوی په دې شکل باندې هغه خپل برنامه اېروي چې یعنې موږ د ټولو ملکونو سره روابط دوستانه لرو، د چا په مقابل کې خطر نه وي، د چا سره په استنا باندې موږ نه غواړو چې خطر ورته مواجه شو. دوی دا کوشش کوي. خو په نړۍ اصلا چې د افغانستان کې دلته دې هله ځل کوي چې دلته ځان داخل کړي، که چین دی که روس دی که امریکا په امنیتي تړون لري، د کوم قدرتونه چې دي دوی غواړي چې دلته په استنا باندې خپل موجودیت ولري، خپل نفوذ ولري او خپل تاثیر باید دلته ولري. دې په اساس باندې دوی هم که به دا کوشش کوي. خو ما درته وایي چې که چېرې افغانستان وکولی شي چې دغه تعادل د دغه کومه قدرتونه په منځ کې چې رقامت کې په منځ کې روان دی او د جګړې په افغانستان کې په څلور بدنر بدله کړې دا توازن وساتلی چې نه افغانستان هر نوم بزرته ضرورت لري ګلکري ضرورت لري او دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس دی چې افغانستان وکولی شي چې هغه کوم څه چې دوی ضرورت لري هغه دوی
مننه کوم. د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردګو چې له افغانستان سره د چین د تازه پوځي مرستو د اهمیت په ارتباط باندې خپل نظر څرګندوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم یو بل راپور راخلو. د کندهار امنیت قمندان وای پاکستان د طالبانو لشکر طیبه لشکر جنگوی او شمیر نور ډلو په مرسته د دې لپاره په دې وروستۍ کې جګړې ته زور ورکړی چې د ملا هیبت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي او په دې توګه هغه د یو ښه مشر په توګه معرفي کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کندهار امنیه کمانډان او د جنوبي ولایتونو افراطي رئیس جنرال عبدالرزاق د کندهار د امنیتي حالت په اړه یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو بوختي. جنرال عبدالرزاق زیاتوي چې په دغه تازه نشتو کې دروجشتانه د دولت وسلوال مخالفین او یو ولستانه افغان سرتیری وژل شوی دی. د کمانډان په وینا دغه وسلوال او افغان سرتیری په تیرو درو ورځو کې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې په مخامخ جګړه کې وژل شوی.
په دې شخص نه د دشمن خپل ټول زور دلې وي نو موږ هم خپل تدابیر ټول نیولې دي او په زمینه کې په شاو د کوټ کې عملیات وسوله. اوس عملیات په میوان کې شروع دي. د په میوان کې په مختلفو عملیاتو کې د دشمن درې دېش کس وژل شوی دي او د شل کس ډېر ټپیان شوی دي. د دې مړي سلاوي ډېر شان وسیته مرته خلاص کړه.
امنیه کمانډان د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو ډېرې دوه ته په اشاره د وسلوالو د حملو ډیروالی د هلمند او روزګان ولایتونو د امنیتي وضعیت سره تړلې وباله او ویل چې په دې وروستیو کې د جګړې ډیر تمرکز پر کندهار دی. امنیه کمانډان دغه راز وویل چې طالبان په خپل منځ کې پر څو ډلو ویشل شوي خو پاکستان د همدغه اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره جګړه تنده کړې او دا هر څه د دې لپاره کوي چې د ملا هیبت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي. د نوموړي په وینا په جنوب کې د جګړې ټوله رهبري د لشکرې طیبه او القاعده برای آسیا ډلې کوي چې محلي طالبان یې په سیمه کې د بلتیا مرسته کوي.
و د دشمن ټول په کیسه زور پر کندهار تورستان چې د هلمند پر کندهار جنگیږي هغه کدر روزګان پر کندهار جنگیږي کده زابل د مختلفو ولسوالۍ پر کندهار جنگیږي او مسکه د پاکستان د ډیورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک د زمرد د وطن د تورستان سره ټول یو ځای د پنجاب ته مزدوران ټول یو ځای
کمانډان دغه راز وویل چې په جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو داسې مجهزې وسلې او وسایل هم ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودل.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو اوري. وسم له اسدالله لودین څخه دا اورو چې د کابل چپ لسپانو نن پر کومو مهمو مسایلو باندې لیکنې کړې دي.
په کابل کې د تیرې پنجشنبه ورځې خونړۍ حمله او د روانو ناامنیو په اړه اندېښنې د کابل چپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ولسي جرګې په حواله لیکلي د تیرې پنجشنبه حملې وښودله چې امنیت ډېر خراب دی او باید په دې اړه له ولسمشر سره خبرې وشي. وړاندې په مطلب کې راغلي پر پولیسو د حملې په اړه امنیتي مسؤلینو ته یوه میاشت وړاندې احوال ورکول شوی و خو امنیتي چارواکو بې غوري کړې ده او د پیښې احتمالي مخنیوي ته یې پام نه دی کړی. مثال کلی امنیتي چارواکو په 15 بسونو کې په داسې حال کې پولیس له میدان ورتاګو کابل ته انتقالول چې د بسونو ترمنځ لازم واټن هم نه مراعات شوی او استخباراتي معلومات جدي نه ونیولي. همدې ورځپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي په امنیتي سکتور کې باید ژور اصلاحات راشي څو راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیول شي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي هغوی چې د امنیتي څوکیو وړتیا نه لري باید له دندې ګوښه او پر ځای وړ او مسلکي اشخاص لباس وګمارل شي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پر ولسمشر غږ کړی، هغه کسان چې په دغه پیښې کې ملامت وپېژندل شي باید له دندې لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، په هرات کې د کابل د وروستۍ پیښې ټپیانو ته 10,000 cc وینه راټوله شوې. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، د میدان وردګو پر امنیتي او دفاعي تشکیلاتو دې له سره کتنه وشي، ځکه چې د کابل د وروستۍ پیښې په اړه یې بې غوري کړې او له دې وړاندې هم د دغه ولایت امنی قومندان خلیل اندرابي له طالبانو سره د اړیکې په تور توقیف شوی دی. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، پاکستان د افغان طالبانو د راټولولو په هڅه کې دی. ورځپاڼې د کندهار د امنی قومندان عبدالرازق لخلي لیکلي، پاکستان غواړي د فشار په وسیله د ملا هبت الله مشري په ټولو طالبانو ومني، څو په دې ډله کې جلا شوي طالبان هم تر یوې رهبري لاندې راولي. د سرخط په سر مقاله کې راغلي، پاکستان ته په کور دننه د بې ثباتي او ترهګرۍ ګواښ د افغانستان او هند پر ضد د ترهګرو له تمویل، مرستې او ملاتړ ورپېښ دی. د لیکوال په باور، لکه څنګه چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه د ترهګرۍ په عذاب اوښتی، دغسې هیڅ لوری له ترهګرو سره له مرستې او ملاتړه له خطرناکو عواقبو نشي خوندي کېدی.
سات 2:15 سولې وړاندې په خبرونه کې ساسو لند اس ام اسونه لولو خو مخکې ترغه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار دوه جلا بمی چاودنو لشتر لږه درې اتیا کسان وژلي او یو سلو شپږ اویا تنه یې ټپیان کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه دوو حملو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوی قصدن شایګان په نښه کړي دي. صالح محمد صالح پر دې موضوع راپور راکوي.
د عراق د پلازمینې بغداد په یوه ویجاړه سوې ساحه کراده کې نن سهار د اور وژنې مامورین د پاتې اور په مړه کولو او سړک په صفا کولو بوخت وه. عیني شاهدان وایي دلته به می چاودنې درختونو او موبایل ټلیفون خرڅولو دوکانونو ته هم اور واچوه. چارواکو اسوسییټډ پرس اجنس ته ویلي، نن سهار د عراق پلازمینه بغداد کې غبرګو به می چاودنو تر اتیا زیات کسان ووژل او یو سلو شپږ اویا تنه یې ټپیان کړل. خونړی هغه د بغداد د مرکزی برخې په کرادا سیمه کې موټر بم چاودنه وچی، یو لګنه ګونی دغه تجارتی ساحه په نشه کړه. د پولیسو سرچینو او د روختون چارواکو ویلي چې په حمله کې اته اویا کسان ووژل سول او یو سل شپېته نور ټپیان سول. چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې له پېشلمي وروسته ځوانان او د کورنیو نور غړي د باندې راوتلي وه. ځینې کسان د اختر لپاره په سودا هم بوخت وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت ومانه او ویلې دي دوی قصدن شیعهګان په نشه کړي دي، خو خپلواکو سرچینو د دې اعلامیې کراوالی نه دی تصدیق کړی. تر دې چاودنې څو ساعته وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چاودنې ساحه وکتله. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي، د خلکو پارېدلې ډله د صدر اعظم د موټرو پر کاروان چیغې وهي او صدر اعظم ته د غله خطاب کوي. دویم چاودنه د بغداد په ختیځ کې د یوې بمي وسیلې په واسطه وسوه چې پنځه کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس په حواله د مرګ ژوبلې دغه رقم پولیسو او د روغتون چارواکو د نوم نه ښولو په شرط تایید کړی دی. په بغداد کې دغه بمي حملې څه باندې یوه اونۍ وروسته له هغې کېږي چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې د فلوجه ښار د بشپړې تصفیې او ازادۍ اعلان وکړ.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بله دوستانو، د روختیا خبرونه په 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلای سي. د چې خبرونه موضوع څه ده د بروسس مجرم کران تاسو ته اعلان کړي. خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په هغه پیغامونه کې چې تاسو درنو اوریدونکو ازادۍ رادیو ته راستولې، ځینې لولمه. عبدالقادر تکین لیکي، د چین مرستې له افغانستان سره په نظامی برخه کې ډېرې مهمې دي. رئیس سای ملکوزی له ننګرهار لیکي ک امریکا پر اسلام آباد فشار راوړي نو په ټوله کې وسلوالې ډلې به وسله کښېږدي او جګړه به ودرېږي. ثناء الله تل د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د طالبانو ته زما پیغام دا دی چې په کوچني اختر کې حملې ونه کړي. الهام پردیس د خوست ولایت څخه لیکلي د کابل د وروستي دردونکې پیښې عاملین چې په خپلو دندو کې بې پروايي وکړه په سلهاو کورنۍ د غم په ټغر کښېنولې. خدای پاک دې د قربانیانو د کورنۍ نور غړو ته صبر ورکړي. آصف مومند د لوګر لیکي طالبان نه غواړم چې په اختر کې جنگ ونه کړي. د میرویس اخلاقي په نوم هم یو کس پیغام راستولی دی وایي چې البته د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ نه لیکلي چې دا یوه اونۍ کېږي چې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې کار نه کوي او دغه راز دا یوه میاشت کېږي چې په دغې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ولې لوړ پوړي چارواکي دې ته پام نه کوي؟ او حکمت الله حماس لیکي شتمن کسان دې په اختر کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. بله دوستانو، وړاندې په خبرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونه هم له یاده مباسي. خو سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې کې دون کې دی ور بیا د دې محل لنډ مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین هیواد پوځي مرسته له د غیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محاربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیره مهمه ګڼي. محمد انیف اتمرنن په کابل کې د چین د لومړي پړاو پوځي مرستو د تحویلۍ پر مهال وویل چې د مرسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ پروګرام پیلامه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس د ناټو له ملکی سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د وارسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د پلاستیکي وسلو پټاقیو او د ماشومانو د لوبو نور هغه سامانونه چې د خلکو د زورونې د اندېښنې ټپي کېدلو او امنیت د ګډوډۍ لامل ګرځي د خلاخرتلاو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 100 څخه زیات کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې په یوه انتحاري عمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د تلفات دا شمېره د پولیسو او روغتونونو مسؤلانو چې نمونه یې نه دي افشا شوي تایید کړې ده. د بنگلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینې ډاګه کې پرون 40 تنه یرغمل ووژل د داعش پلویان نه بلکې د بنگلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د ایرانی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي تهران به هیڅکله د سوریې د جګړې او د سیمې د نورو کړکیچونو په مسله کې له متحده ایالاتو سره همغږي ونه کړي.
د دې خبرونو تفصیل پر ازادي رادیو ټکای کام انټرنیټ باندې موندلای سي. اوس هم د دې محل مهم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زین او ورپسې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
د افغانستان د مالی وزارت د اصلاحاتو د 3 کلن پروګرام پر سر د پیسو له نړیوال صندوق سره تفاهم وکړ. له مالی وزارت څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پروګرام اصلي تمرکز د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف پر اقتصادي اصلاحاتو، د پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرولو او د هیواد د مالی او اقتصادي ثبات ساتنه ده. افغان حکومت دغه پروګرام له لارې د بیلانس د تحویلۍ د بحران پر مهال د پیسو له نړیوال سازمان څخه د 50 میلیونه امریکایي ډالرو اعتماد ترلاسه کولای شي. یادونه ورته چې افغانستان د اقتصادي اصلاحاتو تر 9 میاشتنی پروګرام وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې وکولای شول چې دغه پروګرام ته لار پیدا کړي. د مالی وزارت په اعلامیه کې پر دغه پروګرام تفاهم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه ګام بلل شوی او ویل شوی چې دا د دغه هیواد د پر ځان بسیاینې لپاره هم ډیر مهم دی. په پکتیا ولایت کې د افغان سوداګرو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د صنعتي ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر عالمیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه صنعتي ښارګوټي کې سپاندې 400 تولیدي فابریکې جوړیږي. نوموړی وایي چې د صنعتي ښارګوټي جوړول په پکتیا کې د اقتصادي پیاوړتیا په هدف یو ښه ګام دی. نوموړی وایي چې په پکتیا ولایت کې په زر جریبه ځمکه باندې دغه صنعتي ښارګوټي جوړیږي. د خوراکي موادو د ازادي د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجۍ اوړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 1450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 1300 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 1500 افغانۍ. او د شهزاده سرای د طرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در برنامه روی جلوگیری از پرخوری ها در روزهایی، البته چون رمضان رو به آخر شدن از روزهای آخرش است و عید میرسه، صحبت میکنیم و همچنان در مورد تسمم معده و تکالیف معده. هر کس که با مشکلات مواجه میشن یا شدن میشه در برنامه زنگ بزنن. دوست عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد نصیر جالم معالج امراض داخله میمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755799 در تماس شده و سوالاتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب جالب، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد زی بگوین که رژیم غذایی پس از یک ماه روزه گرفتن چی است و باید پس از یک ماه روزه گرفتن کدام نوع غذاها خورده شوه؟ اگر یک اشاره کنین بفرمایید.
تشکر. سلام خدمت شما فرشته جان، همکارای تکنیکی ما که در بخش تکنیکی کار میکنه، و شنونده های عزیز و نهایت دوست داشتنی که صدای ما رو میشنون. فعلا در مورد پرخوری، یک چیز خو باید کل ما و شما عزیزا باید بفهمین که ما یک ماه مکمل در رمضان قرار داشتیم و کم میخوریم،
بله،
کم مینوشیم. دلیلش هم این است که رمضان هست و باید مقدار کمی غذا بگیریم تا ما از دل غریب و بیچاره و یتیم و مسکینی که پول ندارن و نان ندارن از دل از آب بیاییم. و از نظر صحی خداوند بزرگ بر ما یک فرصت میده که ما یک رژیم بگیریم، بخاطر که در 11 ماه هر چیز ما به سیستم هضمی خود داخل میکنیم، وزن میگیریم و شبه که ما به یک شخص سالم تبدیل شویم و مقدار کم غذا بگیریم و مایات کم بگیریم. خب وقتی که ما مقدار کم غذا و مایات میگیریم، به این معنی است که عضویت ما در مقابل از او تطابق میکنه.
بله،
یعنی با گرفتن غذای کم خود آماده میسازم. اما رمضان وقتی که عبور میکنه، میریم به طرف عید، خوردنی ها و نوشیدنی ها آزاد میشن و همگی حمله میکنن به خوردنی ها و نوشیدنی ها. و معمولا بعضی از عزیزای ما فکر میکنن که در روزهای عید ممکن است که شفاخانه ها و کلینیک ها کاملا فرصتی باشه.
برعکس
است. شما اگر برین در شفاخانه ها جایی نباشه و کلش اکثرا از خاطر از این پرخوری هستن، از خاطر از این تغییر آنی در رژیم غذایی هست
که دفعتن زیاد میخورن،
که دفعتن زیاد میگیرن. اصلا خود کلمه خوردن یک عمل بسیار حتمی هست، به خاطر ما باید بخوریم که انرژی داشته باشیم و کار روزمره خود به شکل باید شایدش بدانیم.
بله.
اما پیشوندی که برای زیاد آدم میشه، چی پرخوری باشه چی کم خوری، هر دوش نادرست هست. پس خوردن
اما تعدل.
ما یک حدیث مبارک هم داره، میگن که خیر امور اوسطها، یعنی در هر کار خیر ما چی هست؟ در اوسط بودن است. یا میگن کلو وشربو ولا تصرفو، بخورین بنوشین اما اصراف نکنین. یعنی شما آزاد هستین در روزهای عید بنوشین، در روزهای عید بخورین و کوشش بکنین اصراف نکنین. و پرخوری یک عمل نادرست هست، سیستم هضمی ما شدیداً شاک میبینه و مشکل سیستم هضمی و عکس العمل سیستم هضمی به شکل دلبدی، استفراغ، اسهالات به وجود میاد.
تشکر دکتر صاحب. روی خوردنی هاش بعدن صحبت میکنیم. آل برادر ما سید احمد از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، سلام باشین.
سلام بیدار است. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دکتر پوښتنه ده چې دا زه خپله دا د زړه شناو ډېر لرمه چې بس شی وخورمه ګرم شی، دغه شناو نه زړه دونه ډېر چې اوبه ونه چښم بېخي زیات، یو قبض دایمي لرمه، تر سره کلک شی نه سم خوړلی، ډېر په عذاب یمه، دا قبض مې ډېر دی چې دا د قبض شربت ونه خورم، هېڅ شی نه سم ازمولی.
وظیفه چی است سید احمد جان عزیز؟ وظیفه چی است؟ چی وظیفه دارین؟ درایور هستین؟ دهقان هستین؟
وظیفه ندارم، بس سبق وایم.
وظیفه ندارین. خب در خانه به حساب بیکار هستین، شیشتین، ورزش نمی کنین؟
یا ورزش نکنم، وست روزه که خوبی خیلی و خانه کنم، زی پر زی نستم.
بسیار خوب، مشکل شما گرفت.
تشکر، زنده باشین. سید احمد جان از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب بفرمایید شما.
خب سید احمد جان عزیز، مشکل سیستم هضمی داشتن، درد و سوزش معده داشتن و در پلیز قبضیت داشتن، وظیفه ندارن. یک چیز عزیزای ما باید بفهمن که ما یک مشکل داریم به نام اوکوپیشنال دیزیزز میگن، یعنی امراضی که ارتباط به وظایف ما داره، به استایل زندگی ما دارن، به روش زندگی ما دارن. کسایی که فعال نیستن، کسایی که فعالیت نمیکنن، مثلا درایور،
فعالیت فیزیکیشون کمتر است،
مثلا کسایی که درایور هستن، کسایی که رئیس هستن، کسایی که مثلا در پشت چوکی کار میکنن، کسی که خیاط هست، کسی که خامک دوز هست، یا کسایی هستن که جای به جای میشینن. به گفته همین برادر عزیز ما سید احمد جان، گفتن که من در روزه خوب بیخی سابقم ورزش نمیکنم، اول خواهید نمیکنم، من جای به جای شدم. اینی باعث میسازه که ما مشکل پیدا بکنیم به سیستم هضمی ما و حرکات پرستالتیک که حرکات موج آسا است که مواد در روده ها به طرف پایین تله میکنه، اینا می کاهش پیدا بکنن. و در پلی گرفتن غذاهایی که فایبر داشته باشن، مثلا در رژیم غذایی خود یا باید تغییر بیارن، مثلا سبزیجات زیادتر بخورن، میوه‌جات زیادتر بخورن، آب زیادتر استفاده بکنن، ورزش باید بکنن، و از خاطر تکلیف معده خود حتما یک دفعه دکتر صاحب رو ببینن، معاینات خون، مواد غایطه صورت میگیرن که دلیلش معلوم شه که آیا مشکلشان بیس اساسیش میکروب است، زخم است، شدیدگی چی است.
بسیار زیاد تشکر. بازم یک برادر ما احمد عمر از پروان روی خط هستن. برای سلام علیکم. احمد عمر جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشی، سلامت باشی با دکتر صاحب. سلام، کلی گرامی رسانم.
علیکم السلام.
دکتر صاحب، ما همین میدیم بسیار همیشه وقت رد میکنه، اصلا ما اون کتش در میکنه، ایش نمیفهمون سیر خلید
هست. پیش دکتر صاحب مراجعه کردین از خاطر این تکلیفتان معایناتی گپا شده؟
رفت میکنه دوا داده اونا گفته که سیر خلید.
معاینات نکردن؟
نه،
معاینات نکردیم. خب سوزش داره یا درد داره؟ پیش از اینکه نان بگیرین درد داره، یا نان که میخورین بعد از اون درد پیدا میکنه؟
دکتر صاحب، نان که میخورین دیگه قبضیت هم داره.
خب با خوردن غذا دردتان زیاد میشه. تشکر عزیزم. چند سال هستی عمر جون؟
نه
35 سال هست. 35 سال ما مشکل تا گرفتم. تشکر عزیزم.
تشکر دکتر شبستمین.
عمر جان قند تماس گرفته بودن از پروان عزیز ما، مشکل میده، درد میده داشتن. تقریبا مشکل سید احمد جان وارد کردو شاید جواب میتونم. درد میده یا مشکل میده عواملش مختلف است. عامل عمده و حساسی از یک میکروب از به نام اچ پایلوری یا هلیکوباکتر پایلوری میگن که در دوران طفولیت زیر سن 8 سالگی که ما میباشیم داخل عضویت میشه، اما حمله نمیکنه. همونجا خدا میگیره مثل یک پرازیت یا مثل یک میکروب فرصت طلب منتظر زیسته که ما چه وقت مریض میشیم و معافیت پایین میاد که یا هم حمله بکنن. این میکروب بسیار خطرناک است. در حدود تقریبا 70 تا 90 درصد زخم هایی که در قسمت اثنی‌عشر، اثنی‌عشر هم قسمت پایانی معده است، یعنی بعد از معده ساحه که شما میشید به نام اثنی‌عشر میگن، در حدود 90 درصد زخم های زیر به وجود میاره و در حدود تقریبا 60 درصد زخم ها رو در خود معده به وجود میاره، و در صورتی که تداوی نشه این زخم ها خونریزی پیدا میکنن و این زخم ها به سرطان معده و سیستم هضمی تبدیل میشه و در ظرف 6 ماه نفر از بین میبره. از اون خاطر شما باید بسیار زیاد احترام به سیستم هضمی تون، به خصوص به معده تون داشته باشین، به خاطر که ما آبی که می نوشیم، غذایی که میخوریم به معده میره و بعد از او توزیع میشه. درست؟ پس بعد از او احترام داشته باشه، حتما معایناتتان تکمیل بکنیم. برادر عزیز ما میگن که ما معاینات خود تکمیل نکردیم، اما
فقط دوا گرفتیم.
دوا گرفتیم. همین نقصی که در افغانستان ما متوجه شدیم فعلا وجود داره.
دوای سربخت.
دوای سربخت خود هست. که من تقریبا یک ماه میشه که از کانادا آمدیم، اما همین پروسی کاریه که ما در وجود داریم. مثلا ما کل فشار خود سر معاینات مندازیم، اما در اخیر کوشش میکنیم کمترین دوا را انتخاب بکنیم به مریضای خود. اما در اینجا کس برعکس است، بدون اینکه معاینات داده شه بوجی های دوا را گرفته میشه و استفاده میشه. حتی بعضی اوقات خود مریضا خودشان میگن که دکتر صاحب یک دواگک نشته که خدا مهربان است جور میشم، اگر نشدم بعد از او باز معاینات میکنم. این ضروری هست، این حتمی است که دلیل معلوم شه، به خاطر که ممکن است شما یک مشکل داشته باشین، مثلا میکروب نباشه، تشویش باشه. شما چرا یک بوجی دوا بخورین؟ شما یک دوای اعصاب کار دارین، یا حتی دوای اعصاب هم نه، یک سایکوتراپی یعنی روان درمانی شوین، شما ضرورت به دوا ندارین.
بله.
پس این دلیل عامل اصلی ازی باید پیدا شه. بعضی کساس روماتیسم دارن به خاطر دردهای مفصل خود خودسرانه دوا میگیرن. این نمی دوای خودسرانه، یک مشکل می داره.
مشکل می داره. زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما خیرالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خواهر عزیز. جوری هستین؟ بخیر هستین؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بسیار خوش اومدین به برنامه.
بخیر باشین. بخواستی من از یک سوال داشتم دارم دکتر صاحب، که خودم رد فرد دوری ملی هستیم دشت بگا و ذاتی
بله
دیگه یک مشکل با پیدا کردم که می سرگیچه پیدا کردم ما، چون که همی گرمی زیاد هست تپنا کنم و ایسوس می نگردم دلم زفیت میکنه، تمامی بدن مرق میشه، دیگه سرم پیچ میشه، ولی می فهمی تخصیل از فشارم هست و تخصیل از کام زیفی بخواستی سوال هست.
تشکر خیلی الله عزیز، مشکل دا گرفتم از اون.
بفرمایید.
خب خیرالله عزیز گفتن که در ولایت فرا یکی از افسران اردوی ملی هستن، خداوند کردشان کمک کنه، حفظشان بکنن، تمام افسرانه گفتن سرگیجی برشان پیدا شدن. در پلیسی که سرگیجی پیدا شدن، عرق میکنن، ضعیفی دارن، این مشکلات برشان پیدا شده که معمولا در عساکر و در افسران دیده میشن. یکی از دلایلی که برای این مشکلات پیدا میشه، علتش نگرفتن غذاهای مقوی و مکفی و مغذی هست.
بله.
مثلا ممکن است یا یک روز غذا بگیرن، یک روز نگیرن، یا ممکن است غذا بگیرن به شکل درست
باشه،
غذای قوی نباشه، غذای نادرست باشه، میوه‌جات کافی یا نگیدن، تنها مثلا همیشه برنج نمیتونه غذای کافی و کلی چیزا باشه، یعنی ما در پلیزو به میوه‌جات ضرورت داریم، در پلیزو به ترکاری باب ضرورت داریم. این مسائل باید در نظر گرفته شوه و یا خود هایدریت بکنن، یعنی مایعات بیشتر بگیرن، اگر میتونن مایعات زیادتر از طریق میوه‌جات بگیرن خوبتر هست، به خاطر دو منرال هاست، ویتامین هاست که ما ضرورت داریم، به خصوص کسایی که در ماه رمضان روزه گرفتن و در فضای بسیار گرما تشنه بودن، یا ضرورت مبرم بچی دارن، بعد میوه‌جات تازه دارن. کی کار باید بکنه؟ و خیرالله عزیز، سرگیچی خودت میتونه که امکانات ازی باشه که مشکل در گوشت باشه، به خاطر خود گوش داخلی هم اگر مشکل پیدا بکنه
سرگیچی
میداشته باشه. کو یک ساختمان است به نام کوکلیه میگنش، در بین کوکلیه یک رقم مایع دور میزنه که به نام وستیبولم فلوید یاد میکننش، که اینمی دور زدن امی مایع باعث میشه که ما به شکل درستش که خود بالانس خود توازن خود کنترل بکنیم، در صورتی که اینمی امی کوکلیه تخریب شوه.
بله.
اگر اینمی خود کوکلیه تخریب شود یا این مایع به شکل درستش حرکت نکنه، سرگیجی به وجود میاد. مثلا اگر شما سرطان رو پیش خم بکنین، یا طرف راست دور بتین یا طرف چپ دور بتین، سرطان چرخ بخوره، این به این معنی است که شما حتما باید دکتر سبای گوش گلو رو ببینید.
مراجعه
کنید. و اگر استاد میشین سرطان چرخ میخوره، این به این معنی است که شما یک حالت به نام پاستورال هایپوتنشن یا تفریط فشار وضعیتی دارین. تغییر وضعیت باعث میشه که شما مثلا سرگیج شین. بفرمایید. میشه که ما بعد از تماس
بازم برادر ما آخوندزاده صاحب از بالا مرغ بری خط هستند. آخوندزاده صاحب سلام علیکم. بله
سلام علیکم. چیزم محترم کیارو کچول جانش
مجرد. تشکر، سلامت باشین آخوندزاده صاحب. شما خوب هستین؟ بفرماین.
باشکر سلامه خود با شما محترم دکتر صاحب تقدیم میتال نکسوال کوتای داشتم.
علیکم السلام، بفرماین.
سوال می است که من یک ماه روزه که من مردم روزه می گیره اینا
بله
بله خانزاده صاحب تماسشان فکر میکنم قطع شد، چه دوباره بازم با تماس بگیرم.
همینگی پرخوری که در افندیس، آیا افندیس هم به جمعی پرخوری کنم روابط داره یا نداره؟ نمی سوال اگه جا کتا خیلی
آخوندزاده صاحب، یک صدایتان قطع شد، ما سوالتان نگرفتیم، میشه دوباره تکرار کنین؟
گفتم من بعضی مردم از این طریق پرخوری افندس برش پیدا میشه. میگه که وقت افندس میشه میگه که پرخوری کده، آیا همین پرخوری دست هم کدام روابط داره یا نداره؟ نمیپرسم.
تشکر عزیزم.
زنده باشین آخوندزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
زنده باشین. ما میخوایم سوال خیرالله رو اول ختم بکنیم، بعد از اون با سوال آخوندزاده است. خب سرگیجی گفتم که یک حالت است برام تفریط فشار وضعیتی، یعنی پایین آمدن فشار با تغییر وضعیت. مثلا شما شیشتین در حالت نشستن هستید، دفعتن استام چشمایتون سیری میکنه، سرتون میره، یک سنکوپ یا زیای شور به شکل موقتی براتون پیدا میشه. که در این حالت توصیه ما چی هست؟ که شما کوشش بکنین حوال در جایی که بسیار خطرناک است، مثلا لب بام نشینین، به خاطر اگر دفعه تنستاش یه سرتان چرخ بخوره مفتین سر بام. نزدیک تندور استاد نشین، لب دریا، سر کو، نزدیک سرک، نزدیک پل، لب جوی. این جایی که بسیار خطرناک هست، شما اگر شیشتین از این ساحه به شکل نشسته خود دور بسازین، به شکل تدریجی آهسته آهسته استاد چین، دفعه تنستاد نشین. یک مثلا مسئله دیگه که حتما باید دکتر سیبر شما ببینین که عامل از این پیدا شد که سرگیجیتان آیا بخش گوش گلهون هست، آیا در بخش تغذی شما مشکل دارین و یا فشار شما پایین هست یا بلند هست یا تفریط فشار وضعیتی دارین. که اینمی عاملش که پیدا شد تداوی شوین، شما این مشکلتان حل میشه، قابل تشویش نیست، برای شما موفقیت میخوایم، سر بلند باشین. اخوندزاده صاحب گفتن که در ماه مبارک
پرخوری
و اپندکس، مسئله پرخوری و اپندکس کدام ارتباط خاص ندارن، اما پرخوری یک مشکل را خلق میکنه. پیشتر من یک حدیث هم گفتم، رسول مقبول اسلام میفرمایند که ما از قومی هستیم تا گرسنه نشیم و دسترخان نمیشینیم، و زمانی که به دسترخان نشستیم قبل از اینکه سیر شیم از دسترخان دور میشیم. به این معنی که ما اصلا از قومی نیستیم که ما پرخور باشیم، ذاتا ما هم تو نیستیم. پس کسایی که کار میکنن، ما سیستم هضمی را بیش از حد سرش فشار وارد میکنیم. میبینین به قدرت خداوند بزرگ، وقتی که شما غذا بیش از حد میگیرین، خون ما کوشش میکنه به مو ساحه که زیاد کار باشه، به مو ساحه یا خدا برسانه. مثلا شما کسایی که پرخوری میکنن، بخصوص بعد از افطار، متوجه شده باشن وقتی که نان میخورن دیگه با شیمی استاد شدن و نماز خواندن یا نه،
تنبل
میشن. دلیلش اینه که شما وقتی میخورین، جریان خون میره به طرف سیستم هضمی، به طرف سیستم هضمی که چون سر از او فشار زیاد است، به دماغ اکسیژن و خون کافی نمیرسه، شما احساس خستگی و کسالت میکنه. به این معناست که یعنی شما اینجا اوورورک میکنه، بیش از حد سر سیستم هضمیتون کار میکنین. عامل عمده و حساسی اپندکس نیست، اما میتونه که یکی از فاکتورهای باشه که سبب شوه که شما اپندکس شوه.
بله. سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما کفایت الله از قره‌باغ روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
کفایت الله جان خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشی. همین تکلیف معده است، معده می دلجوشی است که هر رقم چیزی که خوردنی باشه رو می خوریم، بازم دلجوش میکنم. اگر هیچ نفهمیدم به طبابت از هر رقم دوا می گرفتم کنم تأثیر مثبت نداشت.
کفایت جان معاینات کردین عزیزم؟
نه بالکل معاینات نکردیم، وای تو دکترام نیست که ما میری پیشش نقصه نمیشته میکنه 700 یا 1000 2000 تو مکمل چیزی نمیگه میخوری، رنگ آرنگ شربت های عربی از خاطر معده استعمال کردم بفایده.
تشکر از ما، مشکل تا گرفتم. اگر قلم و کاغذ داریم رژیم غذایی هم میتونم رژیم غذایی شما یاداشت بکنم سیز قنم؟
قلم و کاغذ
حتما میگیرن. بله. خب من همین مسئله مشکل معده رو باز سرش بحث میکنم. سید احمد جان و عمر جان که تکلیف معده داشتن و اخوندزاده صاحب، یا اگر قلم کاغذ دارن یا یاداشت بکنن، در صورت اون کسی که تکلیف معده دارن یک رژیم برشان میگم. خب ما گفتیم یکی از عواملش میدونه که مسئله اشپایلوری باشن، که هم میتونه سوزش میته بده، هم میتونه درد میته بده، هم میتونه آرق زدن به وجود بیاد، هم میتونه که دهنتون بدبوی شوه که بنام هلیتوز زیاد میکنه، هم بدمزه شوه دهنتون و اشتها ممکن است سقوط بکنه، یا ممکن است از طرف صبح شما اشتهایتون بسیار زیاد باشه، دیگه در جریان روز اصلا اشتها نداشته باشین. حتی در تحقیقات جدید نشان داده کسایی که اچ پایلوری دارن یا در حدود تقریبا 30%، 35% یا هیچ عرض علائم نمیتن، صرف یک گرسنگی از طرف صبح میتن. و اچ‌پی‌وی‌شون هم پازیتیو هست. و تحقیقات دیگه هم نشان داده که در مردها مشکلات جنسی را حتی به وجود میاره. و مسئله دومش که گفتیم دواهای خودسرانه است. مثلا بعضی کسا هستن که روماتیسم دارن میگن که پیش دواخانه میرن بدون از اینکه پیش دکتر صاحب بره معاینات بکنه، میگه که از دواگاهای سبز بده یا پاراسیتامول میگن یا مثلا ایبوپروفین میگن یا دیکلوفیناک میگیرن. پس اینی دواها که به نام نان استروید آنتی انفلاماتوری درگ یاد میشن یا هم میتونن که التهاب میده به وجود بیاره، باز هم سوزش و دلجوشی و هم مشکلات پیدا بکنن. مسئله سوم استرس یا تشویش هست
که اون باعث میشه
که هم میتونه مثلا کسایی که مریضی داره، کسایی که در تجارت نقص کرده، کسایی که فامیلشون مریض است یا یکی از اعضای فامیلشون خدای نخواسته از دست ازشون میره یا میمره یا شهید میشن، در مجموع تشویش کردن باعث میشه که اسید معده بیش از حد افراز شه و خودش باعث میشه که ایش اشخاص دلجوشی پیدا بکنن. مسائل دیگه پرخوری هست
و هم دلجوش میکنه
یا هم
بعضی غذا هم تاثیر گذار میباشه.
غذا هاست که نه سرش گپ میزنیم. مثلا نوشیدن الکل یا شراب هست که در اسلام منع قرار گرفته. خداوند بزرگ میگه که یا ایها الذین لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی که شما کسایی که شراب میخورین شما دیگه سر نماز استاد نشین، به خاطر که شما باهوش نیستین که چی میگین. و دلیلش هم که از نظر اسلامی منع قرار گرفته شده، دلیلش اینه که یکی از عواملی که یا مشکلاتی که خلق میکنه مشکل معده هست. در پلیزی که جگر و مسائلش هم میگذاریم مسئله میده. و دیگه رژیم غذایی نادرست هست. کسایی که رژیم غذایی نادرست دارن، مثلا اگر قلم و کاغذ دارین مگریشه میتون که از این چیزا پرهیز بکنین، از ام خربوزه، سلاته، رومی خام، پیاز خام.
کسایی که دلشی و تکلیف میده دارن،
بله، کسایی که تکلیف دارن، کسایی که ندارن میتونن بخورن. کسایی که دلجوشی دارن گفتیم از هم هست، از خربوزه هست، از سلاته هست، از پیاز هست، سیر هست، رومی خام هست، چای سیاه هست، الکل هست، سیگرت هست، بادنجان سیاه هست، چاکلیت های ککوی رنگ سیاه هست، نوشابه های گازدار هست و پرخوری هست، تشویش هست، گندنه هست، بولونی گندنه هست، تعدیگی هست، غذاهای سرخ شده هست، در مجموع غذاهای سرخ شده هست، چپس هست، برگر هست. اینی مسائل باید پرهیز بکنم.
دکتر صاحب ببخشید گفتم گرفتم من کسایی که دلجوشی دارن اکثرا وقتی که غذا خوردن سرش از نوشابه های گازدار استفاده میکنن و ایره خوشحال میباشن زمانی که خوردم مخوب میشم. چقدر تاثیرگذار میباشه می خوردن نوشیدنی های گازدار بالای معده؟ و یا یک نوع تعبیر هم دارن میگن وقتی که خوردم دلجوشی مخوب کرد کاملا.
یک چیز است که همین خود فلسفه خود نوشابه گازدار، اگر ما فکر بکنیم خود مثلا پیپسی یا کوکاکولا فکر بکنیم، یک گاز از به نام کاربن دای اکساید رو با فشار 250 پوند داخل آب داخل میکنن که نمی باعث میشه که همتو پقانگک ها و همتو گاز تولید شون. و این وظیفه چیز همتو که این پقانگک ها به وجود میه یا باعث میشه که میده خود کلان بسازن.
بله،
میده خود کلان ساخت، دروازه پایینی میده باز میشن و عبور غذا را از میده آسان تر میسازن. اما اینمی مواد یا همین نوشابه های گازدار تخریش کننده هم است. در خود شکر زیاد هم داره. اگر شما پشت زور بخوانین شما یک بوتل کلان کوکاکولا به اندازه دو کپی ما شما اقدر که پر بکنین بوره داره، در خود بوره داره که طبیعی است که سویه شوگر که بلند بره انسولین هم سویش بلند میره و این اشخاص هضمتشان یک مقدار خوب میشه. اما این چون هر کاری که به سرعت یک کار بکنه یک مشکل حل بسازه یک جای تخریب میکنه. این باعث میسازه که این سیستم هضمی یک دفعه شاک ببینه و افرازات خود بیش از حد بسازه و زود مواد که هنوز مثلا میده وظیفه‌ش اینه نیست که مواد تبدیل بکنه به یک ماده مثل لیتی واره پوره به نام کایم یاد میکنه که اینمی کارا نمیتونه.
بله،
چون میده میپونده دروازه باز میشه مجبور میشه که مواد به شکل برای و یا درست هضم صورت نمیگیره.
تشکر دکتر صاحب. میشه روی مسئله بگوین که بسیار وقت ما به خبرها کم مونده، 3-4 دقیقه وقت داره، میشه بگوین که در روزه عید بیشتر کسایی که روزه گرفتن یک ماه چی چیزایی باید بخورن که با مشکلات مواجه نشن؟
ما بیشتر میخوایم کوتاهی را براتون بگویم که کوشش بکنین در روزهای عید اول خوب پرخوری نکنین که بیشتر بتون از نظر طبی و از نظر اسلامی و دومی که ما یک فرهنگ داریم که در روزهای عید همیشه ما میوه خشک داریم. میوه خشک فوایدش هم میگذاریم، فوق العاده فواید زیاد داره، اما در ماه مبارک رمضان بعد از عید ناقصش رو بخوایم یکی خشک است، ما یک ما هایدریشن نداریم، یک ما تشنه هستیم. ما یک چیز خشک بخوریم، یک چیز ناچیز مایه ایم که داریم او را مجذب میکنه.
بله.
پس ما میریم به دیهایدریشن شدید و کاملا مایعات عضویت ما منرال های ما جذب میشه و به ما چیز نمیمونه. مسئله دوم، ببینیم که اکثریت میوه‌جات خشک هستن یا در هوای آزاد گذاشته میشه، سر از خاک میشینه، سر از میکروب میشینه، سر از کثافت میشینه. مسئله دیگه کس استفاده از رنگ است. بعضی کسا شما دیده باشین که وقتی نخود میخوره لبایش زرد میشه. بعضی رنگ ها استفاده میشه که خودش تاکسین هستن. ما نه خود به شخص سالم میخوایم تبدیل بکنیم، برعکس ما میریم به طرف خوردن زهرها. مسئله دیگه کس در مورد گرفتن میوه‌جات خشک، مثلا شما فکر بکنید، یک مثال از چی میتیم، از کشمش. کشمش در کجا خشک میکنن؟ طبیعی است که در یک فضای آزاد، در سر بام، در اوج کفترا هست، در اوج مثلا گرد خاک هست، حتی بعضی از حیوانات مثلا پیشکا سر بام میگردن، پس یا رو ملوث میسازن. من صرف سر مزارات صحبت میکنم. مسئله دیگه که از بعضی از مصالح ها استفاده میشه، شما دیدیم که مثلا نخوت تندتیز که هست، ما یک ما رژیم گرفتیم، میده ما تکلیف پیدا کردم، میده ما یک کمک مشکل داره، باید بسیار کرش به ملایمت پیش بریم، برعکس ما مساله مندازیم.
بله، بزرگتون
کوشش بکنین در مقابل گرفتن میوه‌جات خشک از میوه‌جات تازه. میوه‌جات تازه ببینیم، مثلا انار پوست داره، باز میکنینش، میوه‌جات مواد داخلش میخورین، پوستش رو محافظت میکنه.
بله بله.
و میشه که سیب حداقل میتونین بشوینش، اما شما نمیتونین هر دانه نخود بشوین باز بخورین. و آبی که از اون میگیرین از کمبود مایعاتان جلوگیری میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سپهری. یعنی بیشتر شما اشاره میکنین که از مایعات استفاده کنن، غذای البته میوه‌جات استفاده کنن که کمتر با این مشکل مواجه شون.
بله.
سلامت باشین دکتر سپهری. دمی روزها زیادتر با تسممات مردم همی مواجه میشن، اگر بسیار مختصر در این مورد هم بگوین.
تسممات به خاطر از این میشه که بازم گفتم که چون اجازه داده میشه برشان که بخورن یا بیش از حد میخورن، که یک اشتباه گرفته میشه با کلمه تسمم. تسمم نمیپوشن، معمولا پرخوری می باشه، عکس عمل عضویت به شکل دلبدی استفراغ صورت میگیره که معمولا این اشتباه میگیرن با تسممات یا مشکلات میکروبی. اما به این معنا نیست که تسممات وجود نداره یا با وجود نمی. در بازار اگر غذایی که شما بگیرید میکروب داشته باشه، طبیعی است که شما تسمم غذایی میشین. بسیار زیاد محتاط باشین که در کجا چی را بخورین و با کدام مقدار بخورین.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب محمد نصیر جالا، متخصص البته معالج امراض داخله، در استودیو با ما هستن و در مورد